السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. د ازادي رادیو یوې بلې خبرونه د خره غلاست. لومړی خبرونه: د سولې د نوبل د جایزې ګټونکې ملالی یوسفزی د نړۍ له مشرانو غوښتي دي چې طالبان اړ کړي چې په افغانستان کې د ښځو حقونه ورکړي. ملالی یوسفزی تیره شپه په ټویټر دا خبره کړې. هغه وایي د نړۍ مشران به ډېر ژر د افغانستان په اړه غونډه وکړي، خو دوی ته پکار دي تر هر څه مخکې له طالبانو وغواړي چې د ښځو د حقونو درناوی وکړي او نجونې پرېږدي چې زده کړې وکړي. ټاکل شوې ده چې د مې په لومړۍ او دویمه د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوترش په ګډون د قطر په پلازمینه کې د افغانستان لپاره غونډه جوړه شي. دا غونډه به د تړل یو دروازو تر شاوي او پکې به د افغانستان لپاره د نورو هیوادونو ځانګړي استازي هم برخه اخلي. یو شمیر رسنیو د جمعې په ورځ خبر ورکړی چې یونسکو په بامیان کې د 2 میلیون ډالرو په ارزښت درېدلې پروژې بیرته پیل کړې دي. دا پروژې چې پیسې ایټالیا ورکوي په 2021 کال کې وروسته تر دې ودرېدې چې طالبانو کابل ونیو. د دې پروژو اصلي تمرکز د بامیانو پر بودا مجسمو او د بامیانو پر غلغلې ښار دی چې د شپږم او لسم میلادي کلونو ترمنځ ودان شوی دی. یونسکو اټکل کوي چې د دې پروژې له لارې به لږ تر لږه د سیمې 100 تنو ته د کار زمینه برابره شي. د بامیان د بودا مجسمې چې د شپږم او اووم میلادي پیړیو دي، طالبانو د 2000 لومړی کال د مارچ په 11مه په چاودیدونکو موادو ړنګ کړی. د سودان په پلازمینه خرطوم کې د جګړو لمن پراخه شوې ده. تیر شپه د دې سربیره تو د جګړه روانه و چې د جګړې ښکېلو لوریو د اختر د 2 ورځو په ترڅ کې د اوربان ژمنه وکړه. لوی اونۍ رئیس د سودان د پوز او لپاو څخه د بیل شوې ډلې ترمنځ د دې جګړې په ترڅ کې تر 300 ډیر ملکیان وژل شوي او په زرګونو ټپیان شوي. پرون د اختر په لومړۍ ورځ په خرطوم کې الوتکو بمباری هم کول. د دې جګړې د درېدو لپاره تر اوسه د نړیوالو د اوربان ټولې هڅې ناکامې شوې دي. یو روسي الوتکې د روسیې پر بلګرودو د ښار بمباري کړې ده. د روسیې دفاع وزارت خبر ورکړی چې سوخو سلور د شلوتکې د اوکراین سرحد ته نږدې وړ مشبه په تصادفي ډول پر خپله خاوره بم غورځولی دی. دا بم د ښار په منځ کې له ودانیو سره نږدې پرېوتی دی. د بلګرود د یو چارواکي ویلي دي د بم چې 40 متره سیمه یې په بل مخ اړولې ده، درې تنه ټپیان کړي دي او شاوخوا ودانیو ته یې زیان اړولی دی. بلګرود چې 3,70,000 نفوس لري، د اوکراین له پولې شاوخوا 40 کیلومتره لرې دی. او اروپایي ټولنه غواړي چې پر ایران نوي بندیزونه ولګوي. د هغو اسنادو له مخې چې د ازادي راډیو فردا څنګه وار له مخې ترلاسه کړي ښیي چې د بندیزونه به په ایران کې د مظاهرو پر مهال د خلکو د ځپلو او په دې هیواد کې د اټومي پروګرام او د اوږدو واټن توغندیو په تړاو پر اتو چارواکو او دوو حکومتي بنسټونو ولګول شي. اټکل کېږي چې د دې بندیزونو اعلان به د 2 په ورځ د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې پر مهال وشي. د دې خبرونې ډیره برخه د ازادي رادیو نورو پروګرامونو ته جلا شوې، خو لمړی څو راپورونه. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د څار ادارې یا سیګار اندېښنه ښکاره کړې ده چې د طالبانو مداخله په افغانستان کې د مرستندویانو فعالیتونه اغیزمن کړي دي. سیګار په داسې وخت کې د اندېښنه ښیي چې د دې ادارې له قوله د امریکا متحده ایالاتو د طالبانو بیا واکمنۍ راوروسته افغانستان سره څه باندې 2 میلیارد ډالر مرسته کړې ده. له دې وړاندې سیګار مشر جان سوبکو د امریکا کانګریس ته په خپلو خبرو کې ویلي و چې داسې ډیر احتمال شته چې افغانانو ته د امریکا د متحده ایالاتو مرستې د طالبانو لخوا په خپلو منځونو کې ویشل کیږي او ډیرې پیسې د هغوی جیبونو ته ورسي.
سیګار په خپل ټویټر کې لیکلی دی چې طالبان د ملګرو ملتو او غیر دولتي مؤسسو په کارونو کې چې په افغانستان کې کوي مداخله کوي. د سیګار په باور دا مداخله د مؤسسو د مرستو د چمتو کېدو د خنډ سبب کیږي. د سیګار په وینا وروسته تر دې چې طالبانو د 2020 کال په اگست کې واک ترلاسه کړ، دا مداخله یې پیل کړه. سیګار تیره شپه په خپلو ټویټونو کې دا خبره هم کړې ده چې د امریکا د حکومت پالیسي دا ده چې د افغانانو ملاتړ ته له دې پرته ادامه ورکړي چې د طالبانو له رژیم سره مرسته وشي. په وروستیو کې سیګار په یوه راپور کې چې د ستر خطر نوم یې ورکړی دی، لیکلی دی چې لا هم د امریکا متحده ایالاتونه له افغانستان سره په بشري برخه کې تر ټولو نورو هیوادو ډېره مرسته کوي. په دې راپور کې راغلی دی چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته واشنگتن په بشري او پراختیایي برخو کې له افغانستان سره 2.02 میلیارد ډالر مرسته کړې ده. د سیګار مشر جان سوپ کو تیره اونۍ چهارشنبه د امریکا د استازو جرګې د څارنې کمیټې استمایه غونډې ته په واشنگتن ډي سي کې وویل چې افغانستان له سخت بشري او اقتصادي وضعیت سره مخامخ دی او دا ډیره مهمه ده چې د امریکا مرستې د طالبانو لاستهونه لوي شي. په ورته وخت کې ښاغلی سوپ کو دا خبره وکړه چې دوی د دې ډاټ امریکایانو ته نشي ورکولی چې د دوی په مرسته به طالبان نه تمویلی شي. سیګار د ملګرو ملتو شمنو ته هم اشاره کوي او لیکي چې ملګرو ملتو د افغانستان لپاره د 4.6 میلیارد ډالر مرستې غوښتنه کړې ده چې څه باندې 8 میلیون افغانانو ته خوراکي مواد برابر کړي. تر اوسه ملګرو ملتو کله هم د یو هیواد لپاره د دومره ډیرو بشري مرستو غوښتنه نه ده کړې، خو سیګار وایي چې د طالبانو مداخله دا ډول هڅې له خطر سره مخامخ کړې دي.
ازادي راډیو خبری مجله اوري
د سارکیا د جنوبی اسیا د سیمایي همکارۍ د سازمان یو مشهر په سیمه کې د فقر د مخنیوي لپاره د افغانستان لاره د سوداګرۍ په پراختیا ټینګار کړی دی. د سازمان د سوداګرۍ او صنایعو د خونی رئیس ویلی چې د افغانستان لاره اوسنۍ تجارت په اسانۍ 8% زیاتېدلی شي. بلخوا د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونوای د سیمایز سوداګرۍ په برخه کې پاکستان خندونه جوړوي. پاکستان هم دا رول په دې توران دی چې د افغان سوداګرو پر وړاندې تل ستونزې راپورته کړي او ډیر کله چې د افغانانو د سوداګرۍ او ترخواه د افغانانو د داخلي تولید وخت راورسیږي، پاکستان په لقصد خپلې دروازې تړي چې له مخې افغان سوداګرو او پانګوالو ته پریمانه زیانونه اوړي.
د سارت سوداګری او صنایعو خونی رئیس افتخار علی ملک د سارت غړو هیوادو ترمنځ د سیمیز اتصال د پیاوړتیا غوښتنه وکړه او ټینګار یې وکړ چې په ځانګړي ډول د افغانستان لار باید پرانستل شي. افتخار علی ملک د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې د سوداګرو یوې غونډې ته وویل چې په سیمه کې د بین الافغاني تجارت دریمه برخه هم نه ده روانه، یعنې د سوداګرۍ له 8% څخه ګټه نه ده اخیستل شوې. سارت ټولنه په 1950 کال کې تاسیس شوه. هند، پاکستان، بنگلادیش، سریلانکا، نیپال، مالدیف، بوتان او افغانستان د دې ټولنې غړي هیوادونه دي. چین او ایران د دې ټولنې څارونکي دي چې د غړیتوب هیله لري. د سارت د سوداګرۍ او صنایعو خونی رئیس وایي چې افغانستان د مرکزي آسیا او جنوبي آسیا همداراس تر منځني ختیځ پورې د سوداګرۍ د پله په څیر اهمیت لري او نن سبا هم افغانستان د جنوبي آسیا د هیوادو لپاره د یوې دروازې حیثیت لري چې د منځني آسیا تیل او ګاز له دې لارې جنوبي آسیا ته انتقال شي. د ښاغلي ملک په وینا د سارک د غړو هیوادو ترمنځ سوداګرۍ پراختیا به د اقتصادي ودې سبب شي او په سیمه کې به د فقر مخه ونیسي. بل لور ته د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونې د مشرتابه پلاوي غړی خان جان علي کوزی ټینګار کوي چې د منځنۍ آسیا له ټولو هیوادو سره د جنوبي آسیا د ارتباط لپاره د پاکستان همکاري ضروری ده.
پاکستان هغه شان ته چې لازمه ده د اخلاص نه همکاري نه کوي، گرچې هندوستان او ایران تلاش کوي په د اخرو کې چې هغه هیوادونه چې د کسپین په بحیره کې پراته دي لکه آذربایجان، قزاقستان او ترکمنستان، د دوی سره کوشش کوي چې چابهار فعال شي، خو هغه هم تر اوسه پورې نه دی فعال شوی. او د بل طرفه نه خپل ازبکستان او تاجکستان او قرغیزستان د دوی نه ډیر لري پاتې کیږي.
پاکستان چې نن سبا په خپل تاریخ کې له ډېر بد اقتصادي بحران سره مخامخ دی، د هڅې زیاتې کړې دي چې د افغانستان له لارې منځنۍ آسیا ته تجارت زیات شي. اونۍ مخکې د پاکستان کابینې پریکړه وکړه چې د انګور اډې سیمه د سوداګریز بندر کچې ته لوړه کړي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
3000 نوی
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
هند کوچنی اختر دویم ورځ ده. افغانی دود د چې په دې ورځ باندې د یوې کورنۍ غړي له بل واو تر خوای دوستان او خپلوان دی او بل دو کتو او تر خوای د اختر مبارکۍ ته ورسي. خو یو شمیر افغانان وایي چې د ټولنیزو رسنیو پر امسته کې دو سره د اختر پورزو کې دا دود خورا پیکه شوه دی. د دوی په خبره اوس مهال د ټولنیزو رسنیو له امله د خلکو ترمنځ پخوانۍ مینه او تګ راتګ نه دی پاتې. دوی وایي ډیر کله د خپلوانو او ترخوای د خواخوږو له قبله د خواخوږو ترمنځ د اختر مبارکي د ټولنیزو رسنیو له لارې تبادله کیږي چې هغه پخوانی خوند او مینه له منځه وړي. له بله بیا په بهر میشت کې یو شمیر افغانان بل نظر لري او وایي چې ټولنیزې رسنۍ د دې سبب شوي چې د دوی او د دوی د خپلوانو او خواخوږو ترمنځ واټن رالنډ کړي.
د پخوا رئیسې په افغانستان کې په اختر کې د یو بل کورونو ته تګ راتګ د دې ورځو یو له عامو دودونو دی، خو یو شمیر افغانان وایي اوس مهال خلک د دې پر ځای چې د یو بل کورونو ته د اختر مبارکۍ لپاره ولاړ شي د ټولنیزو رسنیو له لارې یو بل ته مبارکي ورکوي. نفیسه د کابل ښار اوسیدونکې وایي په پخوا وختونو کې چې موبایلونه نه وه د دوی خپلوان په اخترونو کې له ډېرو لیرې ځایونو څخه راتلل، خو اوس هر څه بدل شوي.
پخوا چې موبایلونه نه وه ډېر ښه و، خلک به راتلل په اختر کې، د لیرې ځایونه به راتله، د ولایاتو نه به راتله، او مونږ ته به معلوم هم نه وه چې څوک راځي. مونږ به تیار دیګی پوخ که کلچې هر څه به مو برابرې کړې. اوس چې دا موبایلونه پیدا سوي، مینه هم ورسره کمه سوې ده، د لیرې ځایونه هم نه راځي په موبایل کې مبارکي ورکوي د اختر، د نږدې ځایونه هم په همدې موبایل مبارکي ورکوي د اختر. خو په همدې رقم سره کرار کرار د افغاني فرهنګ له منځه ځي.
اندیش د خوست ولایت اوسیدونکي ازادي راډیو ته وویل چې کله نا کله خلک کولی شي د ټولنیزو رسنیو له لارې هم د اختر مبارکي ورکړي.
زما خپل فکر دغه سې دی چې خلک چې دلته یو بل ته تلای او راتللی شي، هغوی دې د دې پر ځای چې میسیج له لارې یا پیغام له لارې مبارکي ورکړي یو بل ته لاړ شي، ځکه چې دغه ورځې په کال کې یوازې دوه درې ځلې وي. نو ښه ده یو بل وګوني، خلکو ترمنځ فاصلې راکموي او مینه زیاتوي. خلک چې له یو بل لرې دي، مسافر دي، په نورو وطنونو دي، هغوی بیا که د سوشل میډیا له لارې مبارکي ورکړي هم بده نه ده.
خو په بهر کې میشت یو شمېر افغانان وایي چې د دوی لپاره د ټولنیزو رسنیو کارول ډېرې اسانتیاوې رامنځته کړي. په هند کې یو افغان محصل جواب پاسون وایي درې کاله کېږي چې له خپلې کورنۍ لیرې دی او تل په ځانګړي توګه د اختر په ورځو کې د ټولنیزو رسنیو له لارې خپلې کورنۍ سره اړیکه نیسي او د اختر مبارکي ورکوي. د ده په خبره اوس چې نشي کولی خپله کورنۍ له نږدې وګوري، ټولنیزې رسنۍ ورته ډېرې ګټورې دي.
په سوشل میډیا باندې د اختر مبارکي ورکول دا یو ښه عمل ګڼل کېږي زما له نظره او لوی اند څخه، ځکه چې دا د ټولو مسلمانانو د اتفاق او اتحاد ښکارندویي کوي. ځکه چې اوس ډېری خلک مصروف دي په خپلو ژوندونو کې، یا ډېری خلک مسافر دي، په وطن کې نشته دي او د خپلو فامیلونو څخه جلا ژوند کوي. نو په سوشل میډیا باندې د یو بل مبارکیانې ګوري او یو بل ته خوښي څرګندوي، نو دا زما له نظره یو نیک او ښه عمل ګڼل کېږي.
د یو شمېر افغانانو په خبره د ټکنالوژۍ په راتګ سره خپلمنځي مینه یو څه کمه شوې، خو بیا هم دوی هڅه کوي چې پخواني دودونه ژوندي وساتي. د دوی په وینا اختر یو فرصت دی، هغه کورنۍ چې د ژوندانه مصروفیتونو له وجې یو بل لیدو ته نشي تلای په اختر کې د یو بل لیدو ته ولاړ شي. په افغانستان کې د اختر بېلابېل دودونه او کلتورونه شتون لري، لکه اختري وړل، د اختر دسترخوان جوړول، د اختري ورکول او اخیستل، او تر ټولو اړین دود د یو بل کورونو ته تګ راتګ دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د جرمنی په رامشتاین هوایی ډګر کې د اوکراین د دفاع لپاره د تماس ډلې په پرونی غونډه کې اوکراین سره د هوایی دفاعي سیستم او د مهماتو غوښتنه وکړه، خو د دې په ځواب کې له اوکراین سره یو لړ نورې ژمنې وشوي.
د ناټو سرمنشي ستولتنبرګ وایي چې اوکراین له روسي ځواکونو څخه د نورو سیمو د نیولو لپاره احتمالي بریدونو ته چمتو کیږي. ینس ستولتنبرګ دا خبره په جرمنی کې د کیف د نړیوالو ملاتړو په غونډه کې وکړه. دا غونډه د جرمنی په رامشتاین هوایی اډې کې وشوه. د غونډې په ځای کې د ناټو سرمنشي ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه هم له اوکراین سره د ناټو او د ناټو د متحدانو مرستې اغېزمنې وي.
زموږ مسؤلیت د ناټو د متحدانو او شریکانو په صفت دا دی چې دا ډاډ ترلاسه کړو چې د امکاناتو تر بریده له اوکراین سره د تجهیزاتو مرسته وکړو. دغه ملاتړ د جګړې په ډګر کې ښکاره تغییر رامنځته کړی دی. باید دې ته مو پام وي چې اوکراین توانېدلی دی چې روسي ځواکونه د کیف له لورې وګرځوي او په مال کې یې هم په شاکړي.
ستولتنبرګ زیاته کړه چې دی ډاډه دی چې اوکراینی ځواکونه به نورې سیمې هم له روسي ځواکونو آزادې کړي. د اوکراین د دفاع لپاره د تماس ډلې په غونډه کې د اوکراینی ځواکونو د روزنې ژمنې هم وشوې. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر لوید آسټن د غونډې برخوالو ته وویل چې واشنگتن به ابرامس ټانکونه جرمني ته انتقال کړي چې په راتلونکو څو اونیو کې اوکراینی ځواکونه وروسي. د دې روزنې راپورونه مخکې ځینو امریکایي اژانسونو خپره کړي وو، خو په پرونۍ غونډه کې تایید وشو. ټاکل شوې ده چې د ابرامز ټانکونو د روزنې په پروګرام کې به شاوخوا 250 اوکراینی سرتیري برخه واخلي. د جرمني په پرونی غونډه کې د امریکا لوی درستیز مارک میلی هم برخه اخیستې وه. هغه وویل چې دا ابرامز ټانکونه د روزنې لپاره دي، د جګړې لپاره نه دي. له اوکراین سره واشنگتن د یو دیرش ابرامز ټانکونو د مرستې ژمنه کړې.